ساعت 10 بجې شوې. یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې لومړی د دې سات خبرونو واورې چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، په بدخشان ولایت کې یو سلاتیا افغان سرتیری تر څلور ورځو محاصره ورسته د وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په منصرات پر اوربند هم ټینګار وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د خبرونو تفصیل، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې 180 افغان سرتیری د وسلوال مخالفینو لخوا ژوندینی ولسوي دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجي نظری لازادي رادیو سره په خبرو کې ول چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیر ګران په سیمه کې لسو ورځې راهیسې محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونرسېدل چې بل اخر دغه سرتیری د سیمه خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبراتورو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وسوه چې بل دور کې خبراتورو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي د رويټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي د پراتلونکو دورو خبرو کې به د دوی د بشری اوربند غوښتنه وکړي او هیلمند دي چې مقابل لوري به ومني. د سولې ادالي شورا غړي شاهزاده شهید هم ازادي رادیو ټول چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنی غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دون طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتناو کوي.
محمد نتقی وای د خبراتورو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټ شورا ورته وای استازي او همدارنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د بغلان په ټنټغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکی کسان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالجبار پر دلینن ازادي راډیو ټول دا کسان چې شمیر نه دی معلوم تیر ورځ نه وخته په ټنټغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه تر کښته کېدو وروسته وسلوال له ځان سره بيولې دي. هغه ول امکان لري چې یاد کسان د دوه قومونو ترمنځ د شخصي ستونزو لامل برمته شوي، خو زیات کړی چې د خوشی کېدو په اړه هڅې پیل کړې دي. پر همدې مهال د دهنه غوري ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي د نوم نشدل په شرط ازادي رادیو ټول چې برم تسوی دوه لستانه دي. تر دا مهاله د دې کسانو د برم تکېدو مسولیت چا په غاړه نه دی اخستی. د امو سیند د سپان د کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې د تیر ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو لامل د دوی په لسګونو سروي هم لمنځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوې دي. پر همدې مهال د جوزجان د والیم رستیال انجنیر عبدالرحمن وای چې د یاد کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي، خو تر دا مهاله په اړه کوم اقدام نه دی شوی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغاني دی چپله، یو یورو و شپېته افغاني، یو انګلیسي پوند درونه وی افغاني شپېته پله، یو سعودي ریال شپاره افغاني لاس پله، زر ایرانی تومن اتلس افغاني اتیا پله او زر پاکستانی کلدار 509 افغاني. بیا هم اشاره غلاست، د ایران ته بهرنی چار وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شورستورو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقه خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقه په وړاندې ژر عکس العمل وشود او اندیشنه یې پر څرګنده کړه. د خلیج هیوادونو چې د ایران گاونډیان دي په دې اندیشنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هوار کړي چې اټومي وسله جوړ کړي، خو امریکا وایي د موافقه د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټول لارې بندي کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې لوي خبرې سیبي خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربند د تیر شپې له نیمایي څخه پیل سوی دی، خو په عین حال کې د همویلي چې ائتلاف د حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شاهو سیاغانو له لوري هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خپره کړه، له برتانیانو نور د پخوا په شان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته لاړ نه سي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو حوض کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوو ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلې. دا بریدونه د توز خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 45 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شېګان دي. د توز خرماتو ښاروال علي حسینی وایي یو ځانوژونکو د لامبو په هغه حوض کې چې لسګونه سړی او ماشومان پکښې په لامبو بوخت و ځان ته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکي چې چاودېدونکي مواد یې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو، د ټپیانو د انتقال پر مهال د حوض د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل سوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده، د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین وایي نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تر دې د تیری ګډې چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو غړي د یوه اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه، او نوموړي پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستیو کې د بنغازي د پیښې په اړه څېړونکي د وزارت پر مهال هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 14 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب دا فرمان پرون شنبه ماښام خپور سو، او پکښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولس مشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزیانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل سول. د خبرونو پای.
لاس په جیا واته دقیقې شوې تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:16 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې واورئ. د آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د حکومت لوري د سولي د خبرو پر اساس کې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېږي شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د برخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا په اقتصاد جوړ کی.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو او د غرس و اونیس پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې له وسلوالو طالبانو سره بل د خبرو بل دور کې به افغان حکومت د اوربن پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربن موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي رادیو ته ویل د اوربن لټینګې دوه پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرې شي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو لاستاسو سره په بل ډول خبرو کې برخه اخلي وای د خبرو اترو په دې ډول کې به چې ټاکل شوی راتلونکي ونې تر سره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی موقتی هم وي کول شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړې کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربن پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدې شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي، کلی شکل باندې که په نسبی شکل باندې مختیی دایمي، ولیکه دزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه یو لسونه به همکاري ونه کی. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو دلاره چې دزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
دا اوربن پارټینګر په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ شوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې وسلوال طالبان به د اوربن سره موافقه وکړي کنه. لا بل په لوا دا هم نه ده معلومه چې اوربن ومنل شي هم عملی بشي او کنه، ځکه طالب قومندانان په خپل کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو لاستاسو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربن مسله یاد شو، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل ډول خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکو دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربن غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوري به ومني. د نوموړي په وینا اوربن به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکو دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټي شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپل خبر پانو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د کوشنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې و. خاغلی ناطقی د رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 13 نیټه په چین کې ترسره شي.
خو یو پاکستانی امنیتی مقام د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وي، نه په چین یا قطر کې. دغه پاکستانی چارواکي چې د اکسپریس تریبیون رسپانې په وینا نه یې غوښتل نومې څرګند شي، ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په چین کې د راتلونکو په اسلام آباد کې د راتلونکو جمعې په ورځ چې د جولای 13 ده ترسره شي. دا په رسال کې لکه څنګه چې مو په خبر کې ووریدل، په راپور کې ووریدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا خبري به په چین کې وشي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول ویل کېږي چې طالبان غوړه بولي چې د سولې بل پړاو خبري له پاکستانه دیباندې په یو بل هیواد کې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د خبرو دوهم پړاو به د راتلونکو جمعې په ورځ وي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ورته ویلي چې د دوی مشان اوس په دې مشوره کوي چې دا ځل خبرو ته د خپل شورا مهم غړي واستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د بدخشان ولایت شورا رئیس وای چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو یو سل اتیا تنه امنیتي ځواکونه ژوند نیولې دي. عبد الله ناجی نظری ازادي رادیو ته ویل چې یو سل اتیا ملي سرحدي او سیمه ایز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څلور ورځې معاصره وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم کړی شول. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان پراپور کې وبري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلورو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 افغان سرتیري په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ییز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې و او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو د توغندیو ویشتل بند کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي، خو بل لور ته بیا د هیواد پاوز ډیوران کرخه ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو وشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅه پیل کړي دي. دای وای د پاکستان د پاوز د اقدام چې پر افغانستان توغندی راولي تل مونږ غندلای دی. موږ د غوښتون کې یو چې ژر تر ژره باید د حمله ودرېږي. حکومت به بیا هم له هر ممکن لارې هڅه وکړي څو دا توغندی چې ملکانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره د توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د 13 میاشتې راهیسې بیا د توغندیو وشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلې دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړی دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا په هیڅ ډول سات جوړ کی. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې موږ دغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي، زه تاسو ویل شم چې دا د هغه په ګټه نه ده. شې چې د هغه په ګټه دی، هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږي او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیلوي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د هند له لوري د افغانستان سره د بسونو د مرستې په باب راپور. هند وایي چې له افغانستان سره د زرو بسونو مرسته کوي. خو هند ځینې شرطونه میشیدي. هند له افغانستانه غوښتي دي چې د دغو بسونو لپاره سم تمځای او د غرض د ترمیم لپاره امکانات برابر کړي. په دې اړه راپور واوري.
په داسې حال کې چې لکلون راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د دا وزارت ویان حکمت لا قوانچوای چې په همدې هدف د یک شمې په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونې د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغه ټول وضعیت سیړي. روسه تر هغه چې دا خو سیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. د هغه د زورو مرسته شوی او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیا به رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې به خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسی حلولای. کابل ته د هند له خوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډیره وخته یادېږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر دې کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ په خوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه و نکړه چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپل مرسته ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس موږ شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشم تر او بجو دوام کوي. د ماشم لو بجو ورسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. اوس په هم له اسد الله لودین وورو چې د کابل نننې ورسپانو چلیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له طالبانو سره د سوره د خبرو دویم احتمالي پړاو او د دې خبرو په اړه سپارښتنه او اندېښنو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکی ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په دویم پړاو خبرو کې څه باید بدل شي. په سرمقاله کې راغلی چې تر اوسه د دویم پړاو خبرو اترو ځای نه دی مشخص شوی، خو ویل شوی خداده چې طالبان په دې خبرو کې خپل استازي مشخص کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ځل باید افغان حکومت او طالبان په خپلو کې اوربان تغاړه کېږدي او یو د بل په وړاندې له جګړو لاس واخلي. د ورسپانې په باور د سولې تر لاسه کول یو لوی پرمختګ دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو یو شمېر شرطونه ډیر جدي ونه نیسي. اصلاحات ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي: له طالبانو سره سوله او د افغانستان او پاکستان اړیکې. په مطلب کې راغلی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لټنګښت ویره لري او په هیګه چې د سولې په صورت کې د کابل او نوې دلی اړیکې پیاوړې کیږي او د پښتنو پر سر په خوانی شخړه بیا راپورته کیږي. په مطلب کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ روسي حمله په پاکستان کې پلان شوې و او د افغانستان ملي امنیت هم دغه حمله پړه پر پاکستان واچوله. د سولې خبرې او د دې خبرو سیاسي عواقب دا بیا د چراغ نه دولتي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه محتاطانه خبرګون وښود او وی ویل چې د دوی سیاسي دفتر صلاحیت لري چې خبرې وکړي او یا هم ودروي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د طالبانو پلاوی په هر هدف او نظر د سولې خبرو کې برخه اخلي باید نظر ته یې درناوی وشي او ښه ګټه ترې پورته شي. د ورسپانې په باور د سولې په خبرو کې د چین او امریکا رول یوازې په څارنه پورې نه دی محدود، ځکه دا دواړه هیوادونه له پاکستان سره چې د طالبانو کوربه دی ښې اړیکې لري. او په پای کې ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې له اندېښنو سره ملې دي. په مطلب کې راغلي چې دویم ځل خبرې به په چین کې کیږي او دواړه لوري به یو بل ته د خپلو غوښتنو لیستونه هم سپاري. د مطلب لیکوال ویلي افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې طالبانو ته سرې کرښې وښیي او طالبان هم باید داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې د حکومت له واسې پورته وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شرې پر ضد واکسین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه 6 کمپاین په موده کې به د 5 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زدران پی راپور لري.
په داس حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد 6 ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال ولس د شری ناروغي پیخي ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامه روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره پراترونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نیم وایي په قندار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په 2 نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتلۍ اندازه خورا کمه شوې ده. په داس حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه د ګوزن ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 6 میلیونو څخه ډیر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هر ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ 2 مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته والګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د کندهار ولایت شاشنواری خبر کوم. ماونس مشر اشرف غنی ته دا پیغام دی چې دا مټر ګاټان ولې د ازمر له دا جوړې کول سوالي ته ورکړي دي. ایا په شهر کې د بند کړي وای دلته ډېر مشکلات سخت دي. بلې، السلام علیکم، زه عزت الله دلاور د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غني ته پیغام دغه دی چې د زموږ د چرچینو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي، او زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه لیکېږي. حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي، طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي. السلام علیکم، زه د روزګان ولایت څخه نقبالله جان خبرې کوم. موږ دغه هیله د اشرف غني صاحب ته چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض متر لاخو باندې د موږ خپل مریض پر غرو باندې په شا اړوو.
دا هم ستاسو هغه پیغامونه وو چې په 0200 2401 او 301 ټلیفون شمیرې مو ثبت کړي وو. کولی شئ چې په 0200 2401 باندې پیغامونه ثبت کړئ. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو. لس بجې او 1 دقیقې دي. سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان په ورده جولسوالۍ کې 180 تنه افغان سرتیري د وسلوال مخالفین لخوا ژوندي نیول شوي دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبرو اترو پر راتلونکي دور کې به د اوربند پر مستکه دوه چنګار وکړي. د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکیان د ناصرګند وسلوال لخوا برمته شوي دي. د اموسین د سپانته کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ سباندې 300 کورنۍ بې ځای شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرم والی راوست. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې شوه، دوه ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږ 12 کسان وژلي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن باید د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سیړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي.
لاند خبرونه مول اصلي رادیو واوریدل. د اصلي رادیو دروانه خبرونه په دوام کې په راپورونو سربېره دوه 19 پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي لکبله سش کال نشي کولای چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت لامل دوی ته پیسې ځنګړې نکړي سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کوم بودیجه چې ټاکل شي و د مالی وزارت څخه تر لاسه شي او برسونو ته ځنګړې شي. په خوښنې سره چې دا بودیجه نه ځنګړې شي، اوس په 1994 کال کې مونږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت بودیجې د کسر لوجه مونږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکي کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو.
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځنګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هوارې کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لګل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي.
عبدالمتین انجینری پونځای محصل ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان لا ټول چې واسطې درلو.
جاوید احمد شیرزی ما بودیجه په دې باره کې څاړخ نه لري ځکه کمل کیچې یا خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معاملہ ده سو چارواکو په مابین کې معاملې کیږي دا ټول بهانې دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لاره دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل ک چې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت تر لاسه کړي په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چاري ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاد مسله په یو جامع طرحه کې راوخلی، ګټه وسېړي، تحلیل کړي افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیم زی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هېوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیون امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په سلویختو هېوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
د مونم اجی ګلاسند او زه په دغه شهروالی کې مشروانم.
څومره کال کیږي مشروانی؟
یاره د ما شپږ کال کیږي زه مشروانم.
شپږ کال دې چې مشروانی کړی دا سستونځي دې لیدلې په دې مشروانی کې؟
یاره سستونځي خو ما دې شهروالی کې لا تر اوسه نه دی لیدلې.
موټر کله رابندې او دا شانې
رابندې خو ډېر ده په هر چرای کې نیم ساعت لزه کې دا چې هغه ده رابندې ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کیګلې زپکاری سره او لزر وی کی
په دغه لزر افغانو باندې د کور گزاره کی؟
نه د کور گزاره مې نه کی.
نو بیا څه کوي؟
بیا خو مجبور دی به یو زوی به سره لدی او سره وړي به هغه ده د چې نه ده په دې ماج باندې گزاره وشي نو رايت به وي. او
تا ویل چې زه لزر افغاني ماش لرم دا خو ډیر کم ماش دی.
ماش
حکومت نه څنګه غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوې حکومت راغی هر څوک هیلې لري څوک چې ماش به مې جګ شي، ماش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي، دا هیله دی واپس وکړي کنه؟
یاره دې ما خو د چې چالو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچ جوړی ته مایراني.
ولی
په دې چې په دې ماشه گزارم نه کیږي. ما اوس فلان شپږ زره په ماشه زه په کاري خو داسې نه راکوي چې له ماش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ ماش راکړي ورور زه په کاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکړي. دا داسې کیږي چې ورور هغه ده هغه ماش زه په کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد ماش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. زه په کاري بیا ګزاره نه کیږي په دې باندې.
حکومت نستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې ورور هغه وکړي خلکو ته ماشونه جکي آرامي. موږ آرامي غواړو چې آرامي نه وي وروره. جنګونه دي وروره، حال وحوز دغه دغه اتحادي نه دي. دا اتحادي د خلک وروره چې یو اتحادي وشي ټول خلک منډې وي تکسي.
مخکخی خزی
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت لولي.
پکتیکا ولایت خلک چې دی ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې د خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوي شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کوم شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هم هغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاش کې زمونږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خو سره غلمړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین کولې تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد ندي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې د سي قابلګي ولولئ؟
چون زات د خپل وطن دغه مشکلات ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یتم یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبريال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخره پوری تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړو بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی وسیږي د هغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم، نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه درېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه و چې د ښځو غږ تر یو ځای راوړي او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلې وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلاده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو ترڅو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2000 نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه په منځ کې کار کوي او په دغه سي ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور انجونی او شوسی دي ته حاضر نه وي سي په تلویزیون او راډیو کې کار وکي، څنګه دا تجربه درته سخته نه و په دغه سي محیط کې؟
ډیره سخته و، ډیره سخته و.
نو پښتنه دا د سي څنګه آسان شو؟
په دې برخه کې مې څومره کې هم ځکړې کړې و او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت انجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوزي؟ بله بله، که چیرې زموږ خواندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق پیژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګوري دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خواندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هر برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل ترڅو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خواندې سره شریکې کړم.
Thank you. شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننې خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی درپیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهر آباد سمڅي، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننې خبرونه کې به د سره رود د تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان زمکه پایته رسېنو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي، د درونټې له اوږده تونل شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتر کې د بودایانو د وخت لرغونی آثار تر سترګو کیږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به لامده غذای کنټرولې ده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیری تر سره کېدلې. له یاد لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلې وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالی دارالعلوم ملمین د پښتو څنګ استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي چې د اوریدلو بلنه درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم په کې شته چې د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی په کې شته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. دغه استوپو د جغرافي موقت تک سړی فکر وکړي داستان د ځینو امنیتي پوسټو په څیر جوړ شوی دی او هغه ځای کې موقعیت لري. په ووم د څور کودتا او شولې کودتا وروسته د استوپو داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانه ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې لکارو که د شپې لوري به د استوپی کیندلې. که څه هم څه یې پکې پیدا نه کړل، ځکه د استوپی داسې وړې استوپی دي چې دا په یو ورځ یو هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشتو میاشت په ماشینونو دانې کیندل کیږي، ځکه دغه وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپی هلته موجود دي؟
داسې دقیقې نه شو ویلی، خو تر لسو ډېرې دي. په دې لاسو کې درې به دغه سي سوپی وي چې دا لرای نه تا تخکار شي. دا سوپی نور ټولې سي غونډې په توګه پاتې دي، امانه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک پیژندل شي. دا سوپی دی یعنی ورانه شوی دي، خلکو پکې کار کړی، په توپونه ویشت دي. اساس د انقلاب کې ټولې خراب شي.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن د دې د ساتنې لپاره، د دې د بیا رغونې لپاره دغه امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده، ځینې صوفي په دې ځایونو کې چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن لاسرسی نه لري، چې کله لاسرسی ورته نه لري نو هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي. دا صوفي په اوس په زغرو کې په دې ځایونو کې پرتی دي چې لکه شاهي قلعه، شمشاپور، ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، دوی د دې لپاره زړه نه کوي چې هلته لاړ شو. د تاور غي
هلته څمڅې موجود دي. دغه د څمڅو لرغونتوب تر کوم رسېږي؟
د څمڅو د دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنی دا څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي، تقریبا هماغه زمانو کې د استوپی جوړې شوې. د استوپو د دې لرغونتیا یوه ده. دا استوپی چې دا د امنیتي پوستو په توګه له دینه استفاده کېده، اما دا څمڅې چې دا د هستوګن ځایونو په توګه له دینه استفاده کړې. په دې څمڅو کې زه ورنوتم، په دا کوټې دي، حویلې دي. یعنی دا ژوند چې مو تاسې کوو دا
داغی سره لګ توپید لري اما دغه رقم ته استوګن ځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګزینو په دې څوسو کې دي
دغه تاریخي اثر د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته نتاد فرهنګ گزارت
په نور هیوادونو کې کته څو ګولې تاریخي خلاګانې یا تاریخي عبادت دغه بل لرغونتوب نه لکه زموږ په افغانستان کې دغه اسټوپیا د څمسې لرغونتوب لري خو هغه لګ لرغونتوب چې لري له هغه نه دغه یو لرغونی اثر جوړ کړی چې ټیکټ ورته لګولې ده په ټیکټ خلک ورنه وزي له هغه نه خمر عاقبت کړی ده خبر لرغونی ورته کړی ده که زموږ په افغانستان کې د فرهنګ وزارت دی تاریخي عبادت ته پته دغه څمسو دغه اسټوپیا نه یو د پنیرار کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پګوا چور دی پیو کې د څمسو د دې د ګرزندویانو لپاره یو تفې او ځای جوړ کی د دې استوپونه هم ودی راغی دا د تفې ځایونو په توګه د استفاده وکي بشک جدا ساتل کی یم ترڅنګ یو اقتصادي دغه سرچینه مګری د دولت لپاره
زمونږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پانتون له استاد او چیرونکی په هندوی لال پچا از مون سره یو ځای د سترو د لسولی له شمیر استوپو لیدنه کړي هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغوني استوپی نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري استاد اسمن وایي که څه هم استوپی اوس ډېرې تخریب شوي خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمه یې شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسیږي
غونډۍ باندې همدغسې استوپی برجونه جوړول دا څلور دانې ممکن یو یې اخوا د بلم وي یو یې لاندې وي بل دې ځینې دا سیمې چې د کندا کنټرولولې د تمدن یو ځمکه وکنه خار غوندې و نو بیا دوی دغه پاچه چې و دیز نه بیا غیز د خبر ورکو د غیز نه بل د خبر ورکو او د پاس د لږ برجونو کې به خلک ناست تورنګ به ورسره وغه به راغو نو دا بیا ورور په مرور د وخت باندې دا شاتن جوړ شوی دی نو
تقریبا څومره کال به کیږي
سم یا دا چې څنګه کې 2500 کال کیږي دا که دې استوپو 2000 شاوخوا کال کیږي دا زردشت او د بودا د وخت استوپی دي
مصطفی خپل
اسلامي تمدن نوړان دي اوس هم دا پورن خبر وکړي یا شفافه راځي لاندې اوسوګو د تاسو دا ویدنه
د ښاغلی ازمن په خبره چې استوپی د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړ شوی وي چې د وخت حاکمه طبقه به ولس او په خپل منځ کې دغه استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوي د استوپو په منځ کې یو بل غونډه هم موجوده ده استاد ازمن وایي چې دلته د بودایانو خار وو او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې د تاریخي خار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوې دي او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوې دي
ای غستوفی برجونه او همدارنګ کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونون دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندې پاتې شو د منځ لاړ نشي بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنی بګی کړی دي غنی دلته خار تیر شوی دی د دې غونډۍ شتا سي ګوري دا که چې تاسو فوري شکل باندې کیندل شوی او خاورې درې شوی وي دلته هغه کوم داستوګنی پوټې چې دي د عبادت ځایونه چې دي هغه بیل بیل ښکار کېده هغه بوتان هم پکې موجود وي او په تاسو فرنه چې دا جنگونو په کلو کې دا نور وختونه کې د ګډوډۍ وکړي نه شو کېده کدا و چې کندر پراته ده دا چې شوی دی هغه غیر فوري شکل باندې شوی دی هغه ټو سیستم چې دا هغه له منځه تللی هغه عبادت ځایونه چې دي هغه له منځه تللی د
دې سیمې یو بل اوسنکی عبدالواسی انتظار ویل چې د حامد کرزی د مقطع ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل
چون دلته د دا ساحه داسې ورانه وه یخو لوی انقلاب تېر شوی و خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله دا بعضې جان چې وران شوي استاد خو اصلي خبره دا د چې په ارزښت باندې سو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان به راتلل دلته به کار کوو کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو نو دا زه داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو هغې بعضې کنجونو کې به د چونې اثار وو هغه به م چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه یا به داسې نور بعضې آثار هلته و د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا بس نو خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده. نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضې شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه یې ترې وړي او نورې بېرته ورته وړي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغه سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپینګیرو د استوپې په اړه واورو.
یار د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابرې نو بدا ماشومان دي دا واړه پیخې چې څو چاتی ګمېګه په کاش یې غته راوخې هم دغه شی دی یو ګوره اکل کېو هغه مخه مخه د لا کلا کې ته لک شان دوپړې پاتې یو دې مخه مخ کلی یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کله خیال کړی ته مخ کېم دی
د دې چې مو پیدا سی بیا ستو دام دا شی دی دا سی واړو چې مور په داسې حساب دا شي تاریخ مونږ ته نه
ته ویل چې زه مور په داسې مم دا شند خو شازم کی زراتیسم کی
ویل کنه دا ټول زو وخت نه زم کی دي کنه په داسې کی دي دا هم څه کوم وخت دا شو جوړ سره دا زم کی وسه او دا خو څه نه وندا دا کار نه نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریخې دا تاسو ته چې تاسو سره څه وکوي.
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنګ سمیم وای چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه یې د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
میلاد نه وړاندې 2000 کاله وړاندې خبره ده دا وخت دا ستوپی دلته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوی آفاتو له مخې نه هم متاثره شوي دي په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کار هم نه شوی مونږ په څو ځلې له فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي مګر هم په دې باندې کوم عملي کار نه شوی.
ښاغلی سمیم دا هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یوه امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دوه ستورونو یو کټه ده هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دوه کټه کې 350 شاوخوا کې عسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایت په اختیار کې ورکړل شوی دي. دغه د صفر دوه کټه چې هغه د رژیمنه نه هیڅ ځای نه لري بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دوه کټه عسکر شته مګر له بل مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه ورکړل شوی په اختیار کې د کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنه کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید یادونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغونی آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله هغه تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمیر نور یادونه کولی شو. خدای دې وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننې خبرونه تمامو. کوم آزادی رادیو ته لیکونه راستول پته مودادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
چیزی خورم پخپلا پا دنیا که می بلیش نشو غم خوار نشو کم سلام نصیحتنا ورتو کلا دا خدای بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چھ خاطر دا حدی مستی ازار نشو جو بل جو بل زخوبانو پنی گائم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دس پین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سیائما